السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې د خبرونه یو ساعت دوام کوي نن جمعه د لړم یا قرب میاشتې 23 د نومبر 14 او ریچی بیل ابلو سازمانونو او هیوادونو په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال پر وجل کېدو غم شریکی څرګنده کړي پایل خبرونه کیږي د افغانستان او قطر رهبرانو د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې زلمی خلیلزاد په ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر سولې بحث وکړ ایران د وی بلتون پالې ډلې د مشر نیول کېدل تایید کړل د افغانستان ولسمشر او د قطر امیر د افغانستان د سولې پر پروسې او اقتصادي اړیکو ټلیفوني خبرې وکړې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ او د قطر د امیر دفتر په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې محمد اشرف غنی او شیخ تمیم بن حمد آل ثانی موافقه وکړه چې د خپلو مخکنیو خبرو پر وړاندې کړي چې په دوحه کې کړې وي د سیاسي او اقتصادي اړیکو د لا پراختیا لپاره د دوه هیوادونو تخنیکی کمیټې د تفاهم لیک مسوده ترتیب کړي ارګوی ولسمشر غنی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د قطر له امیر سره د خپلو اندیښنو د شریکولو ترڅنګ وویل هیله و چې تشدد به کم شي خو له بده مرغه لا ډیر سوی نو په دې برخه کې د قطر د همکاري غوښتنه کوي چې د سولې د پروسې کوربه دی قطر له څو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه هم دی او د امریکا او طالبانو موافقه هم د دغه هیواد پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوه د ارګ له خبرې پاڼې سره سم د قطر امیر د کابل هلمند او نور ولایتونو وروستي حمله وغندلې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو سره پر افغانستان خبرې وکړې د ترکیې د رسنیو د راپور له مخې دوړو خواوو د افغانستان د سولې د پروسې د وسوي انکشافاتو په اړه بحث وکړ په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ له دوه میاشتو راهیسې خبرې روانې دي خو پرمختګ نه دی کړی له بلې خوا جګړو تر پخوا زور اخیستی دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د راپور له مخې د ساش کال په لومړیو نهه میاشتو کې څه کم 6000 ملکي افغانان وژل شوي یا هم ټپیان شوي دي د ناتو سرمنشي وایي چې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي یانس سټولټنبرګ تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان د سولې د خبرو په وړاندې اوږده او له پیچومو ډکه لار پراته ده د ناتو سرمنشي وایي که څه هم دغه خبرې ماتېدونکې دي خو زیاته کړې ده چې د سولې لپاره یې یو فرصت برابر کړی دی ښاغلی سټولټنبرګ ویلي چې ناتو تړون به د افغانستان امن ته ژمن پاتې وي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تمه لري چې په راتلونکو دریو کلونو کې د ښځینه پولیسو شمیر له 300 ته زیات شي د کورنیو چارو وزارت د بشري حقوقو او جندر د برخې رئیس مروي امینی ازادي راډیو ته ویل اوس افغانستان 4500 ښځینه پولیس لري
موږ به باید لازره خځې ولرو ځکه تشکیل د وزارت داخلي او اداري کارونه چې باید میرمنو ته روز پالیسی رسیدګي د ښځو تاوتریخوالو ته د اطفالو موضوعاتو ته او نقص د بشري حقونو ته کله مو چې دا په ټول افغانستان کې سره تقسیم کړ په دې نتیجه ورسېدو چې موږ باید لازره میرمنې ولرو
اغلی امینی ویل د جلب او جذب پروسه اسانه سوي او ښځینه پولیسو ته ډیر امتیازات په پام کې نیول سوي دي د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د خپل هیواد د لسو ځنګړو ځواکونو د جنگي جنایتونو په اړه د تحقیقاتو امر صادر کړ دغه پوځیان چې 15 لا هم په پوز کې دند لري په دې تورندې چې په افغانستان کې د ماموریت پر مهال 12 افغانان وژلې دي د استرالیا صدر اعظم پرون ویل هغه راپور به راتلونکي پنځ شنبه خپور سي چې پر اساس یې ادعا شوی چې استرالیا پوځیانو د 2015 او 2016 د کلونو ترمنځ په افغانستان کې جنگي بندیان یا ملکیان وژلې دي د پلټنه د استرالیایي رسنیو او افشا کوونکو لخوا د ولسی افغانانو او بې وسلې بندیانو د وژنې په اړه د تورونو تر پورې کېدو وروسته پایل سوه د قزاقستان د روغتیا وزیر وایي هیواد حاضر دی چې له افغانستان سره په روغتیایي برخه کې مرسته وکړي د قزاقستان د روغتیا وزیر الکسی څوی پرون د افغانستان د عام روغتیا له وزیر احمد عثماني سره په آنلاین خبرو کې د دوه هیوادونو ترمنځ همکاري مهمه وبلله وی ویل چې په اوس وخت کې چې کورونا وبخ خپره سوې ده دا همکاري باید نور هم زیاته سي د ایران د استخباراتو وزارت د وی بلتون غشتون کې ډلې د مشر نیونه تایید کړه د ایران دولتي خبری اژانس سیرینا پرون د استخباراتو د وزارت د خبر پاڼې پر اساس وویل چې حبیب فرج الله کاب یې نیولې دی کاب چې په حبیب اسیوود هم مشهور وو پخوا د حرکت النزال ډلې مشر وو دا د اهواز د ازادي غشتونکو غورزنګ بل نوم دی چې له 1400 اتیون مریض کال راهیسې فعالیت پیل کړي. وایي چې د خوزستان ولایت د خپلواکۍ او لیرن څخه د بیلتون لپاره مبارزه کوي. ال عربیه شبکې مخکې د النزال ډلې په قول ویلي و چې ایران د یو بل هیواد په مرسته حبیب فرج الله کعب ترکیه ته بیولی او له هغه ځایه تښتولی دی. خو د ایران د استخباراتو وزارت د نوموړي د نیول کېدو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. د لیبیا په ساحل کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه 4 اویا تنه مړه شول. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ اداره وایي چې ساحل ساتونکو او کب نیونکو 24 نور ژغورلي دي. د کډوالۍ نړیواله اداره یا IOM وایي په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون پناه غوښتونکو سپارول چې د لیبیا الخمس بندر ته نږدې ډوبه سوه. لیبیا د پناه غوښتونکو په تیره بیا د افریقایي هغو چې غواړي له مدیترانې تیر او ځان اروپا ته ورسوي د ترانزیت مهم ټپال دی. د IOM پر اساس تر دې وړاندې سږکال لږ تر لږه 900 پناه غوښتونکي له مدیترانې د تیرېدو پر مهال ډوب سوي دي. په وینا کې د یو سختریز مسلمان د تیرې اونۍ له خونړۍ حملې وروسته د اتریش حکومت اعلان وکړ چې د ټوریزم پر ضد د ګڼو اقداماتو په لړ کې سیاسي اسلام جرم ګڼي. د اتریش صدراعظم سبیستیان کورتس د کابینې له غونډې وروسته رسنیو ته وویل له سیاسي اسلام سره په مبارزه کې غواړي سیاسي اسلام قانونا جرم ومنل سي چې د هغو کسانو پر ضد اقدام ته لاره پرانستل سي چې ترورستان نه دي خو ترورزم ته لاره اواروي. د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ یو 20 کلن مسلمان ځوان چې د اتریش او شمالي مقدونیا تابعیت درلود د ویانا په واټونو کې پر خلکو حملې وکړې او 4 تنه یې ووژل. د اتریش د کورنیو چارو وزیر ویلي چې دغه کس د داعش پلوی و. له حملې وروسته د اتریش پولیسو د اخوان المسلمین او حماس غورزنګ پر 60 ځایونو چاپه ووهله او 10 تنه یې ونیول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو اجرایه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې په چینایي کمپنیو کې د امریکایي شرکتونو پانګونه منع کوي. واشنگټن وایي دغه چینایي کمپنۍ یا د چین د پاوځ یا د چین په کنټرول کې دي. د پرونی فرمان یو هدف دا دی چې په 1.5 چینایي کمپنیو کې د امریکا د پانګونې د شرکتونو او د تقاعد صندوقونو د پانګونې مخه ونیول سي. د امریکا دفاع وزارت څه مونږ مخکې ویلي و چې د چین پاوځ د دغو شرکتونو ملاتړ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ساري ناروغۍ د کنټرول مرکز وایي د کورونا وبا له کبله په نړۍ کې د شری یا سرخکان شمیر تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی دی. دغه ادارو پرون په یوه څیړنه کې ویلي یوازې په 2019 میلادي کال کې د شری نږدې 3 لکه او 10,000 پیښې ثبت شوي چې دا له 1994 میلادي کال وروسته تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په شری د مړینو شمیر هم زیات شوی چې تر 2 لکه او 2500 اوښتی چې دا د 2014 میلادي کال پرتله 50% زیاتوالی شي. د نړۍ په سطحه د شری 3 اویا فیصده پیښې په 9 هیوادونو کې ثبت شوي چې ګرجستان، قزاقستان، شمالي مقدونیا او اوکراین هم پکې راځي. بیا هم بیل بیلو سازمانونو دغه راز ځینو هیوادونو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال پر وژل کېدو غم شریکي څرګنده کړي. د خبریالانو د ملاتړ ادارې له یو مشر څخه اوري چې په افغانستان کې ولې خبریالان په نشه کېږي.
دا پوښتنه باید د افغانستان چارواکي، د افغانستان امنیتي مسؤلین ورته ځواب او ځواب ووایي.
له کابل د طالبانو د وتلو په افغانستان کې د دې ډلې د رژیم د ماتې 19 کاله پوره شول.
امریکایان دلته چراغ له دوی کوشش وکړه چې طالبان له خپلو کورو را وباسي، مجبور یې کې پاکستان ته لاړ شي. په پاکستان کې ورته خلاص شوي.
د افغانستان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. 2 اونیز پروګرامونه هم خپرو. نیمه نړۍ او کور کلی. خبرونه د سر موضوع راخلو. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون، د بخښنې نړیوال سازمان، ملګرو ملتونو او ګڼو هیوادونو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی پر وژل کېدو غم شریکي څرګنده کړي او دا بریدي جنگي جنایت بللی دی. اسمت سروان تفصیل وړاندې کوي.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وشل کېدو په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا ټولنه په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره د حالاتو پر خرابېدو ژوره اندېښنه ښیي. الیاس دایی چې څه باندې یوه لسیزه یې له ازادي راډیو سره د یوه ډېر فعال او تکړه خبریال په توګه کار وکړ، پرون په لشکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون ویلي چې د افغانستان د ژورنالیستانو له خپلواکې ټولنې سره یو ځای د دې پیښې په اړه معلومات راټولوي. د ټولنې همداراز ویلي چې پر الیاس دایی برید وروسته له دې کېږي چې پر کابل پوهنتون خونړۍ تروریستي حمله وشوه. له بلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان یا امنسټي انټرنیشنل د الیاس دایی وژنه جنګي جنایت بللی دی. د ډلې همداراز ویلي د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی وژنه جنګي جنایت دی. ژورنالیستان د رسنیو کارکوونکي او د بشري حقونو مدافعان باید په نښه نه شي او باید پرېښودل شي چې خپل کار بې ډاره او په آزاد ډول وکړي. د سازمان د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې د ژورنالیستانو او د بشري حقونو د ملاتړو د ساتنې لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي، د دې ډول حملو په اړه تحقیقات وکوي او عاملان یې د عدالت منګلو ته وسپاري. په کابل کې د امریکا د سفارت شارلز دافیر راس ویلسن د الیاس دایی وژنه وحشیانه بللې او ویلي دي چې پر خبریالانو د حملې باید ژر تر ژره ودرېږي. د دغه راز ویلي چې د الیاس دایی کورنۍ او په ازادي راډیو کې د هغه له همکارانو سره غمرازي کوي. په کابل کې د بریتانیا سفارت د الیاس دایی وژل کېدا بوشنوونکي او خواشینوونکي بللې. دغه سفارت پر خپله ټویټر پاڼه کښلي د الیاس دایی کورنۍ ملګرو او هغو ټولو کسانو ته چې په دې پیښه کې اغیزمن شوي تسلیت وړاندې کوي. افغان خبریالان باید په آزاده توګه او پرته له بیرې کار وکوي. په کابل کې د جرمني سفارت هم پر خپله ټویټر پاڼه د الیاس دایی پر وژنه د هغه له کورنۍ او ملګرو سره د خواخوږۍ پیغام خپور کړی دی. د جرمني سفارت په خپل پیغام کې دا ویلي چې تاوتریخوالی باید ودرېږي او اوس د سولې وخت رارسېدلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یوناما هم په دې اړه پر ټویټر لیکلی چې ملګري ملتونه په هلمند کې پر خبریال الیاس دایی حمله په سختو ټکو غندي. د کاناډا سفارت پر خپل ټویټر پاڼه د الیاس دایی پر وژل کېدا غم شریکی څرګنده کړې او لیکلي دي د ازادي راډیو پر خبریال الیاس دایی وحشیانه حمله غندي او د سړي له کومې د هغه له کورنۍ او ملګرو سره خواخوږي څرګندوي. په کابل کې د ډنمارک سفارت هم دا غمیزه د نه منلو وړ بللې ده.
خاطر پردیس په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له اجرایه مشر صدیق الله توحیدی پوښتنه کړې چې په افغانستان کې خبریالان ولې وژل کېږي.
دا پښتنه باید د افغانستان چارواکي د افغانستان امنیتي مسؤلین ورته ځواب کړي او ځواب ووایي، په دغه خاطر چې په پخوا کلو کې موږ د خپل همکاران د شهادت شاهدان وو، خو یو سازمان و یو تحریک وو او دغه مسؤلیت او دغه ګرام په خپل غاړه اخیستل، مګر دا وخت هیڅ څوک هم دغه قطورو مسؤلیت په غاړه نه اخت. مونږ نه پوهیږو چې چا ګرام دي دا ولې دا کارونه کوي، خو اصلي هدف معلومه ده. کله چې خبریالان وژل کېږي د افغانستان ټول رسنۍ غمجن کېږي، څوک وره کېږي او د ماتم په دهر کې ناست دي. دا د یو خوانه د خبریالي هغه مکلفیتونه ته ضرر رسیږي، د معلوماتو هغه بې پرې خپرېدل باندې مشکلات راځي، د بله خوا هغه حقایق چې په افغانستان کې تیریږي دا حقایق د خپله دننه د افغانستان خلکو ته او د نړیوالو خلکو ته په ښه توګه نه رسول کېږي او د ترس او د روب هزار رامنځته کېږي.
توحیدی صاحب، د دې لړۍ دوام څه فکر کوئ، پایلې به څه وي؟
که دا خونړۍ کاروان به دغسې ادامه ولري، ډېری موږ په دې اندېښنه یو چې دغه څه لاسته راولنی چې په دغه وروستیو کلو کې موږ لرو د رسنۍ په برخه کې دا لاسته راوړنه له لاسه ووځي او دغه ارزښتونه چې دي دغه بزیان من کیږي او هغه مهم ارسه چې افغانستان په کیفه خر کوي په منطقه کې چې هغه آزاد د بیان آزادی ده او د رسنۍ او آزادی ده دا به د سروخانه بنی
غوښتنه مو مشخصا څه ده له هغو اړوندې ادارو څخه چې په دې برخه کې کار کوي او په ټوله کې افغان حکومت څخه
زموږ پوښتنه د افغانستان د دولت نه د افغانستان د حکومت نه د امنیتي چارواکو نه دا دي چې دوی موږ ته په مستند توګه ووایي چې د دغه قضایا په شا کې د چا لاس ده دوی څه غواړي موږ ولې وژل کیږو نه چارواکي یو نه وزیران یو نه رئیسان یو نه قمندانان یو ولې موږ وژل کیږو او د موږ د وژل کیدو موخه څه دي دا په مستند توګه ووایي چې د خبریالانو قاتلان څوک دي دا باید مشخصه شي په دغه خاطر چې په دغه وختو کې هیڅوک هم دغه مسؤلیت په غاله نه اخلي هیڅوک نه وایي چې موږ دا کار کړی خو هر یو ګروه او د داخله اطرافونه یو بل تورنوي یو بل ګران بولي دوی باید ووایي چې اصلي قاتلان اصلي جنایتکاران څوک
د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټې اجرایه مشر صدیق الله توحیدی و
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي پروژنه په کور دننه غنو حکومتي مسؤلانو او د رسنیو د ملاتړ دلو عکس العملونو شولې دي خاطر پر دې سو نور تفصيل
هرګ مانی وی په افغانستان کې په خبريالانو حمله د بیان د ازادي او د خبريالانو د رساغک د محدودولو هڅه ده ل ارګ څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له قوله راغلي دي چې تر هغه ډلې دغه وړ جنایتونو بریدونو په کولو سره د بیان ازادي او د خبريالانو رساغک نشي محدودولای ځکه زموږ د هیوادوالو رسنیو او خبريالانو د قانوني حق دی او د غلاست راوړنه په ډیرو کوهونو قرباني او تر لاسه شوې ده چې حکومت یې ساتنه پالنې او لاودې تاجمن دی ل سره هم حاله د جمهور رئیس وایان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته ویل پر الیاس دای بریټ په حکومت کې ټول چارواکي سخت و دردول
متاسفانه چې د افغانستان د خلکو دښمنان زمونږ هغه تکړه ځوانان چې د هواد د پاره کار کوي د ازادي د پاره کار کوي د خژوند د پاره کار کوي دوی بریټ لاندې نسی نو دوی ته د ولس مشر د ادرسه د الیاس کورنۍ ته او د زمونږ رسنۍ کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې کوم
دی وی د افغانستان دښمنان ټول هغه کسانو ته د دښمنۍ په سترګه ګوري چې د ټولنې روښانه غږ ته انعکاس ورکوي په هلمند کې د ازادي رادیو سیمهیز خبريال محمد الیاس دی د پنځ شنبه په ورځ له غرمی مخکې د یو مقناطیس مین په چاودنه کې ووژل شو اخو د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم د غبریت غندل او د دې پیښې د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه یې کړې د مصالحې عالی شورا لوري په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې په سویل د ځون کې د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس د یو زړور خبريال وو خو د افغانستان دښمنانو د زړورتیا و نه شو غملای وی واشه د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی هم د خاغلی دایي وژنه غندلی او د نموړي کورنۍ ته د صبر او حوصله غوښتنه کړې ده که څه هم د یاد پیښې مسولیت تر دې د مکومي وسلوال ډلې نه دی منلی خو د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمد الله محب د غبریت د غندنې ترڅنګ طالبان مسول بللی دي د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ په کابل کې د اعتراضي غونډې په ترڅ کې ویل د دایید وژل کېدو عاملین به ونیول شي
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محیب د شهید الیاس دایی کورنۍ او د هیواد خبريالانو ته د تسلیت ترڅنګ دغه عمل د طالباني تروریزم د اصلي څیرې څرګندوي وباله چې په قاموس کې د دې هیواد پر هیڅ قشر باندې د رحم په نامو څه نشته طالبان د خپل جنایت هیڅ مرحله ته رسیدلی چې د دې هواد هرڅ او هرڅو کې هدف ګرځول دي
خو د طالبانو یو وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه پلټنه کوي د افغانستان د بهرنیو چار وزارت بیا د هواد د دښمنانو کار بللی دی په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون بیا ویلي چې په خبريالانو حمله د بیان پر ازادي حمله ده لودي ور اخو په افغانستان کې ګڼو خبريالانو او د خبريالانو د حقوقو د خوندیتوب ټولونو دغه حمله غندلې او افغان حکومت د خاغ د دې وژونکو د نیول کېدو غوښتنه کړې ده محمد الیاس تایل تیری وی لسیز راهیس له ازادي رادیو سره له هلمند د خبريال پټوګه کار کوي چې د پنځ شنبه په ورځ له غرمی مخکې شاوخوا 9 بجې په مرکز لهکارګاه خار کې د یو مقناطیسي مین په چاودنه کې ووژل شو په دې چاودنه کې درې کسان ټپین شوې دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
ډیرو نړیوالو ورځپاڼو په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژلو تبصرې او مطالب خپاره کړي دي. مل آنلاین ورځپاڼې په دې اړه د فرانس پریس راپور خپور کړی او لیکلی دي درې دېرش کلن دایی پریس کلب ته پر لاره و چې پر موټرې نښلول شوی ماین وچاودید. چاودنه کې دایی ووژل شو او ورور یې سره له دو نورو ملکیانو ټپي شو. په دې مطلب کې وړاندې راغلی افغانستان کې وروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره د پیژندل شوو څیرو له هغې ډلې خبریالانو، روحانیونو، سیاستوالو او د بشري حقونو د فعالانو هدفي وژنې زیاتې شوې دي. لیکنه کې راغلی دا وژنې داسې مهال روانې دي چې د افغان دولت مرکچیان د طالبانو له مرکچیانو سره د سولې خبرو ته د اجنډا او تګلارې په جوړولو بوخت دي. د هلمند مرکز لخکرګاه ښار وروستیو څو اونیو کې د طالبانو او افغان ځواکونو د تودو جګړو شاهد وو. تر الیاس دایی وړاندې کابل کې یو پیژندل شوی ټلویزیونی ویان یما سیاواش په ورته چاودنه کې ووژل شو. د مطلب په دوام په کابل کې د امریکا سفارت د شارج دافیر راس ویلسن خبرې راخیستل شوې چې ویلي دي د الیاس دایی وژنه افغانستان کې د بیان پر ازادۍ بل برید دی. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې هم د الیاس دایی پر وژلو یو مطلب خپور کړی او لیکلی دی الیاس دایی 2008 کال کې مطبوعاتي ډګر ته راغی او 2008 کال کې له ازادي راډیو سره کار پیل کړ. لاس انجلس ټایمز لیکلی تاوتریخوالی داسې مهال روان دی چې د سولې مرکچی پلاوی له دو میاشتو راهیسې سره ناست دي خو تر اوسه یې خبرو کې ډیر کم پرمختګ کړی دی. د مطلب په دوام راغلی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو د اوربان دیالک تر لږه اورکم غوښتنه کړې خو د لیکوال په خبره طالبانو دا غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې له افغان لوري سره د خبرو پر مهال پر اوربان بحث کیږي. د الیاس دایی وژنې د بیلابیلو هیوادونو تند غبرګونونه پارولي دي. کابل کې بیلابیلو سفارتونو د غبرید په کلکه غندلی دی.
د کابل څخه د طالبانو د وتلو په افغانستان کې د دې ډلې د رژیم د ماتې نونس کاله پوره سول. رحمت الله افغان په یو راپور کې دې مسلې ته کتنه کړې.
کابل ښار په دغو ورځو کې له 5 میلیونو زیاتو انسانانو کوربه دی. له ګڼې ګوڼې په دغه ټک ښار کې د طالبانو د حاکمیت او په ښاریانو د دوی د محدودیت په اړه اوس هم خلک کیسې کوي. په 1415 لمریز کال د میزان په 6 طالبان کابل ته ننوتل او په کابل ښاریانو یې زیات محدودیتونه له هغې جملې د موسیقي اورېدو له محرم پرته له کوره د ښځو راوتل له زده کړو د دوی د بې برخې کېدو په ګډون بېلابېل بندیزونه وضع کړل. کابل ښاریان وایي دغه ډلې د دوی د تعریف په اساس سخت اسلامي قوانین پلي کړل. د کابل ښار اوسیدونکي محمد اسلام په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
د طالبانو په دوران کې قیدات داسې وو چې ښځې له کورونو نشي راوتلی، خلک کار او غریبۍ ته نشو رسېدلی، نارینه وو باید خپل لمونځونه کړي وای او ګیرې پرېښي وای، موسیقي بنده وه. حتی په یو وخت کې مې درې ځله د لمونځ ادا کول ولیدل. زه همدلته په پلخیشته کې وم، له لاهوره مې لیلامې راغلل، له اودس پرته یې پر لمانځه
ودرولو.
کابل ښاریان وایي اوس په کابل ښار کې وضعیت بدل شوی. له نامنیو سره په خوا کې له محدودیتو پرته چې د طالبانو په وخت کې په خلکو وضع سوي وو، خلک ژوند کوي او زیاته ازادي لري. په امریکا کې د 11 سپتمبر له حملې وروسته په افغانستان کې د طالبانو رژیم د لمنځه تللو لپاره زمینه برابره سوه. له دغې حملې وروسته امریکایانو له طالبانو وغوښتل چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن دوی ته وسپاري، هغه ډله چې په دغه حمله کې مسؤوله پیژندل سوې وه. له دغې غوښتنې د طالبانو انکار امریکا او متحدینو ته په افغانستان د حملې زمینه برابره کړه. امریکا د 2011 میلادي کال د اکتوبر په 1 په افغانستان حملې پیل کړې او د شمال ائتلاف ځواکونو په مستقیمه همکارۍ بالاخره د نومبر په 14 طالبان د کابل پریښودو ته مجبور کړای شول. خو له 19 کلونو په تېرېدلو او سلګونو زرو افغان او ناټو ځواکونو د طالبانو پر خلاف له جګړې وروسته نه یوازې طالبان په بشپړ ډول مات نه سول، بلکې د سقوط له لومړی کلونو په پرتله یو ځل بیا سره منسجم او فعال سوي دي. د مخکنی افغان ولسمشر حمید کرزی لومړی مرستیال او د جمعیت اسلامي ګوند اوسنی مرستیال احمد ضیا مسعود چې د برهان الدین رباني په مشرۍ د مجاهدینو د دولت فعال غړی و په دې باور دی چې طالبانو د سیاسي دیکتاتوري مذهبي جوړښت په چوکاټ کې په افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ته د فعالیت زمینه برابره کړې وه. ښاغلی مسعود وای همدا اصلي لامل و چې د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ نړیوالې ټولنې د شمال ایتلاف په همکارۍ د طالبانو رانسکورولو ته مټې بډ وهلې او له یوې میاشتې په کمه موده کې له افغانستانه وویستل. خو څه لامل سوی چې طالبان یو ځل بیا سره منسجم سي؟ د احمد ضیا مسعود په باور زیات لاملونه سته. په جنوب ختیځ او جنوب کې د دوی د اډو په بشپړ ډول نه له منځه تلل. د افغانستان د وخت حکومت او د پاکستان له حکومت سره د طالبانو اړیکې، د افغان حکومت له لوري لرو پرتو سیمو امنیت ته نه پاملرنه د طالبانو یو ځل بیا منسجم کېدو ته زمینه چمتو کړه.
د کرزی صاحب حکومت په دوه دریو کلونو کې وتوانېدل چې د پاکستان له حکومت سره ښې اړیکې پیدا کړي. بیا وروسته د ښاغلي کرزی او پاکستان د حکومت ترمنځ ستونزې رامنځته شوې. دا ټول د دې باعث شول چې پاکستان یو ځل بیا طالبان سره منظمه کړل او یو ځل بیا افغانستان ته راولېږل.
پخوانی جهادي مشر او د افغانستان د سولې ملي مصالحې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد په دې باور دی چې له 11 سپتمبر پیښې وړاندې نړیوالې ټولنې د طالبانو د رژیم له منځه وړلو ته تصمیم نیولی و او دغه حمله د دې لامل سوه چې په طالبانو بریدونه چټک کړي. د نوموړي په وینا له 2001 میلادي کال د طالبانو له ماتې وروسته دغه ډله په نوي حکومت کې شامل نه کړای سوه.
طالبان اگر چې په اول وخت کې ډېر راغله او د حکومت ته هم وویل زه په ننګرهار کې والی وم، ماته هم ډېر راغله ویل چې موږ نور کار نور ته مخالفت نه کوو او موږ دې په دغه کې واوسېږو، په خپل وطن کې دې موږ ته اجازه راکړو چې واوسېږو. او ما د والی په حیث باندې ورته اجازه ورکړه، خو وروسته د امریکایي قواوو ځینې افغاني قواوو دا خلک پسې یعنی لکه هره ورځ پسې ورتلل، حملې به پرې کولې، یعنی لکه دې ته جوړ کړ چې دا باید د وطن نه ووځي. او ورته چې وتل د باندې نو شاید داسې شرایط برابر شو چې دوی بیا منسجم شي. یوازې ننګرهار کې نه، بلکې دا خو ټول افغانستان کې دا خبره وه.
د طالبانو د رژیم پر مهال د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر مولوی قلم الدین هم ورته نظر لري او دغه کار پړه پر نړیوالې ټولنې اچوي.
امریکایان دلته څراغ له دوی کوشش وکړي چې طالبان خپل کورو راوباسي، مجبور یې چې پاکستان ته لاړ شي، په پاکستان کې د ایسای غیږو ته خلاص وي او هغه یې په غیږ کې ونیسي، مصارف یې امریکا ورکړي، بلاخره هغه بیرته فعال سي، جنگ دومره شدت پیدا کړي چې بلاخره امریکا خپل شکست مومني.
بلاخره له کم زیات 19 کال وروسته امریکا له طالبانو سره په 2019 میلادي کال کې مذاکراتو ته دروازه پرانسته او د روان میلادي کال د فبروري میاشتې په 19مه په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ چې لمخې به نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي او طالبان به له نړیوالو ترهګریزو ډلو سره اړیکې پرې کوي چې د افغانستان له خاورې به په امریکا او متحدینو حمله نه کوي.
د امریکا د دفاع نوې سرپرست وزیر هغه څوک خپل جګپړی سلاکار ټاکي چې له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د سمدستي وتلو پلوی دی. متقاعد ډګروال ډاګلاس مک ګریګر باور لري چې امریکا دې ته اړتیا نه لري چې په افغانستان کې حتی سفارت ولري. پر نوموړي نیوکې سوي چې مسلمانان یې خوښ نه دي. اسمت سروان تفصیل لري.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري نوي سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر به د پوز متقاعد ډګروال ډاګلاس مک ګریګر د جګپوړي سلاکار په توګه وګماري. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې د مک ګریګر ګمارنه داسې انګېرل کېږي چې د امریکا اوسنی حکومت چې د کار دوره یې په جنوري کې پای ته رسېږي غواړي له منځني ختیځ او افغانستان خپل پوځیان ژر وباسي. د پینټاګون وایي دوی وویل په پوځ کې د مک ګریګر د څو لسیزو له تجربې څخه به د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت د لومړیتوبونو د پوره کولو لپاره کار واخیستل شي. مک ګریګر په 2019 میلادي کال له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل ولسمشر ټرمپ ته یې سپارښتنه داده چې څومره چې ژر کېدای شي له افغانستانه نور پوځیان وباسي. ده دا هم ویلی وو چې له طالبانو سره خبرې ضروري نه دي او امریکا دې خپل سفارت هم له کابل وباسي. د ده په باور د سیمې هیوادونه په افغانستان کې لیوالتیا لري، باید هغوی پرېښودل شي چې هلته څه کوي. دغه پخوانی ډګروال د سوریې په اړه هم د ورته میتود سپارښتنه کړې او ویلي دي چې امریکا په سوریه کې هیڅ راز ملي ګټې نه لري. د نشنل ریویو خپرونې پر اساس پر مکګریګر له دې کبله نیوکې شوي چې د مسلمانانو او بې اسنادو کډوالو په اړه افراطي څرګندونې کوي. سی ان ان وایي چې ده پر جرمني هم انتقاد کړی چې ولې مسلمانو پناه غوښتونکو ته غېږ پرانیستې ده. ترامپ چې ویلي وو تر کرسمس پورې به امریکایي پوځیان له افغانستانه وباسي، د دوشنبې په ورځ دفاع وزیر مارک اسپر له دندې ګوښه کړ. ترامپ د اسپر پر ځای د کریستوفر میلر د نوموونې په اړه پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل: خوشحاله دی چې د ملي تروریستي ضد مرکز خورا درون رئیس د دفاع سرپرست وزیر وباري. د نوموړي وزارت باید د امریکا سنا جرګه تایید کړي. د سی این این پر اساس د اسپر په برطرفۍ کې تر یوه حده له افغانستان د ټولو ځواکونو له ایستلو سره د هغه مخالفت هم رول درلود.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان ولسمشر او د قطر امیر د افغانستان د سولې پر پروسی او اقتصادي اړیکو پرون په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو سره د افغانستان پر سوله بحث وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تمه لري چې په راتلونکو دریو کلونو کې د ښځینه پولیسو شمیر 100,000 ته زیات شي. دا مهال په افغانستان کې 4,568 ښځینه پولیسي فعال دي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د خپل هیواد د 100 ځانګړو ځواکونو د جنگي جنایتونو په اړه د تحقیقاتو امر وکړ. د قزاقستان روغتیا وزیر وایي هیواد حاضر دی چې له افغانستان سره په روغتیایي برخه کې همکاري وکړي. د ایران د استخباراتو وزارت د یوې بلتون غوښتونکې ډلې د مشر نیونه تایید کړه. د لیبیا په ساحل کې پرون د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه 4 اویا تنه مړه شول. په ویانا کې د یو سختریز مسلمان د تیرې اونۍ له خونړۍ حملې وروسته د اتریش حکومت اعلان وکړ چې د ټروریزم پر ضد د ګڼو اقداماتو په لړ کې سیاسي اسلام جرم ګڼي. د افغانستان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د اروپایي اتحادیې په شپږمه غونډه کې د دې کمیسیون د جوړېدا اعلان وکړ. په کابل کې د اروپایي اتحادیې سفیر په دې غونډه کې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د لا زیاتو اقداماتو غوښتنه وکړه. نور تفصیل له اسمت څاروان.
د افغانستان حکومت د جنیوا کانفرنس په درشل کې له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. تمکیږي چې د افغانستان په اړه د جنوا په کنفرانس کې چې شاوخوا دوی اونۍ وروسته جوړی شي، له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د شمنو د دوام او له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د تازه اقدام په اړه خبرې وشي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماسپښین په ارګ کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د اروپایي اتحادیې په شپږمه غونډه کې په خپل وینا کې وویل:
په خوشحالی سره اعلان کوم چې له فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ شوی او د هغه فرمان می لاسلیک کړ. دا کمیسیون 15 غړي لري، 3 ښځې او 2 نارینه. له همدا اوس خپل کار پیلوي. ټول امکانات او ګواکونه چې په قانون کې په ګوته شوی ورکول کیږي. هیله لرم چې دا به یو اغیزمن ارګان وي.
له بلې خوا په کابل کې د اروپایي اتحادیې سفیر وان برانت وویل سره له دې چې په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې پرمختګونه شوي، خو د ده په وینا نورو اقداماتو ته اړتیا ده.
په ټولو برخو کې په لازمه سیاسي اراده حکومت باید په خدماتو کې د رښتینولۍ او ځواب ویلو کلتور رامنځته کړي. باید هیڅ استثنا نه وي، ټول باید د قانون په وړاندې یو شان وي.
ده د خپلو خبرو په دوام کې په 2009 میلادي کال د ایشیا فاونډیشن سروې ته اشاره وکړه. ویل تر 80% ډیرو افغانانو چې په نظر پوښتنه کې ورڅخه پوښتل شوي وو ویلي چې اداري فساد په افغانستان کې لویه ستونزه ده. ښاغلی برانت زیاته کړه هیله لري چې له اداري فساد سره د مبارزې نوې ستراتیژي چې د مدني ټولنو او نړیوالې ټولنې په مشوره جوړه شوې د 2021 میلادي کال تر منځنیو پورې تطبیق شي. د دې غونډې تر جوړېدو مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر وویل چې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې اقدامات شوي خو لږ دي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا جاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مداده چې له تاوتریخوالي سره مخامخ خزي څه ډول کولای شي حقوقي خدمات ترلاسه کړي. د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي خبرونه تل پر رسنیو کې اوریدل کیږي. د حکومتي ادارو ترڅنګ یو شمیر نور غیر دولتي ادارې هم د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو په برخه کې کار کوي. په دې خبرونه کې به واوري چې د تاوتریخوالي سره مخامخ شوي خزي څنګه کولای شي دغه ځایونو ته لاسرسي پیدا کړي او د افغانستان د نافذه قوانینو رسم د خزو حقونه کوم دي او که یو خزه د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ کیږي کوم ځای ته باید مراجعه وکړي.
د تاوتریخوالي جرایم واقع کیږي په لومړی مرحله کې کشفي ارګانونه لکه پولیس مکلفه ده ترڅو دا جرایم کشف کړي.
د امن په خونو کې خزو ته کومي حقوقي مرسته ورکول کیږي او کله چې د دوی حقوقي دوسیه نه هیشي د دوی برخلیک څه کیږي.
تر درېمه محکمه پوری د خزي وړیا توګه حقوق مدافع لخوا د دې قضیه مخته وړل کیږي. د دې قضیه چې د محکمه لوري فیصله بیا دې کولی شي چې هغه خلاصو مرکزونو ته د خزو د وزارت په مرسته ورو پیژندل شي او دوی په خپلو بخو ودرېږي.
موږ هڅه کوو د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې وګمی جبرخیل چمتو کړی او د یوې متضررې خزې په غږ پیلېږي.
دا خوان مې په ډېره لږه خبره په کور کې زیات تاوتریخوالی را سره خپل یې کول او مور یې خویندې ټول فامیل یې را سره تاوتریخوالی کولې او اوقات مې تریخ وه. د کور ټول خدمت هم په ما باندې وه. د بچو خپل جنجال هم ټول په ما باندې دیو. خیاطی به میکوله د پچو خچه به منور کوله دروغ رنزور غم مرته نه کوله خو بس وهله ما ټکوله ما ډیر را باندې فشار راوست ډیر په بیرحمانه توګه زی وهله ما مجبور شم زله لاړه ما دغه ته محکمه ته حقوق مې ور باندې عریضه وکړه.
دا 15 کلنه لیما وچی د کلونو تاوتریخوالی حوصله ور ختمه کړي. هغه اوس لخپل میړنه جدا شوه ده او لخپل څلورو ماشومان سره یو ځای ژوند کوي. لیما د خیاطۍ په یو کار ځای کې کار کوي او د خپل اولادو نفقه برابروي. خو په افغاني ټولنه کې داسې خزي هم شته چې حقوقي مراجعو ته لاسرسي نه لري. له همدې کبله هر ډول تاوتریخوالی غالي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ګلبیبی راته د خپل تریخ ژوند کیسه داسې کوي.
سر مې سوزې ټوټا ټوټا کوکو نه خوړل دی. بیا ما ته وویل چې فام کوه ډاکټر ته ونه وایي. وایي هغه ولوېدم سر مې مات شو. ما ته وویل چې اوس ډاکټر ته ونه وایي چې بیا د مردارهوم. ما د ډار نه ډاکټر ته مې وویل. ما وویل سر مې په دیوال باندې ولګې. وایي نه رښتیا وایي. ما وویل نه ډاکټر صاحب رښتیا وایي. پخه مې اوس ما د ګرځې